ولسمشر اشرف غنی وای په امنیت سکتور کې فساد د لامل شوه چې د قانون حاکمیت لستون زو سره مخ شي. په بلجیم کې د پرونیو بریدونو وروسته درې ورځنی ماتم اعلان شوی او د مهال په هندوستان کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان له لوبډلې سره په یوه توده سیالۍ بوخت دی. دوستانو سلامونه او خرغلی په دې خبری ساعت کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. پکې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو. د مهال په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې تازه حال به هم درکوو. همدارنګه به مو د ولسمشر اشرف غنی له څرګندونو خبر کوو چې نن یې د جی و پلس په غونډه کې کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر دروري. ملالې جانې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لري؟
مننه ان صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به نن واره چې د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خبره کړل چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه. همداراز و باور چې روسیا وایي انقره د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه په سوریه او ترکیه کې کورد ادارې ځپي.
مخکې له دې چې ملالې بشیر درته د خبرونو وړاندې کړي، په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته ناجیا صافی نه یورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی. او په بدخشان کې د واورې ښویدو له امله درې تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد وایي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان پلاوی له مشخصو طرحو سره انډونیزیا ته تللی. نوموړي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي. او د همدې لپاره افغانستان په دغه کنفرانس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي دي ورځ کې تعقیبوي.
خغلی آزاد وویل چې افغانستان خپله د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو همکاري راجلب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی. عبدالله بارکزی نن آزادي راډیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه د ابدن زدې ته خوشبین نه يم. دا بيخي د وخت وجل او وخت خوشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي، هیڅ نتیجه دا نه وکړي.
خو تر اوسه د سولې علي شورا په دې اړه څه نه دی ویلي. په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې ښویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې دا بس کوچونه د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یو سیمه کې راغلي دي. دا وایي چې د دې برف کوچ له وجې درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي، خو تر اوسه هیڅ ډول صحي مرستې دوی ته نه دي رسېدلي. په ورته وخت کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شویو کورنیو ته به مرستې ورسوي. او په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ په شل اوریزه لوبه کې انګلستان افغانستان ته د وو لوبغاړو په سوځیدو 133 هدف ټاکلی. تاسیا پچا انګلستان لوبډلې وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. دا مهال د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځان مرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وو او خالد او ابراهیم البکراوی نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی وو تر اوسه پلټنې روانې دي. د یو راپور له مخې دغه کس نجیم الشهراوي نومېږي چې له مخکې لا پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یو په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی وو. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېره اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی وو. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړ. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولې دي. برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوري او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامي عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړي ځواکونه له جنوبه 2 کیلومتره او له لویدیځه 15 کیلومتره لیرې دي. د تیر کال په مې میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یووړل. روسیه پر ترکیه د کردانو د ځپلو تور پورې کوي. روسیه وایي انقره د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه په سوریه او ترکیه کې کرد ادارې ځپي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې په سوریه کې د روسیې د 2015 کال د سپتمبر میاشتې تر نظامي عملیاتو راهیسې د ترکیه او سوریې پر پله غیر قانونی تګ راتک په زیاته کچه کم سوی دی. لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په بشپړه پلي کولو غوښتنه وکړه. د دغو پریکړه لیکونو له مخې سوریه ته د تروریزم د خپرېدو مخه باید ونیول سي او له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره د تیلو او لرغونو آثارو سوداګري منع ده. په همدې حال کې د ترکیې وسلوالو ځواکونو ویلي جټ الوتکو یې له سیم دینلی ښار سره نږدې د کردستان کارګر ګوند وسلوالې ډلې پر ضد هوایي حملې کړي دي. د پوځ په وینا پرون یې د وسلوالو پټنځایونه او د وسلو زیرمې په نقشه کړې دي. د روسیې په جنیف کې د سوریې د سولې د خبرو پر ټولو لوریو ږغ کړی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي چې دا تمه نسي کېدای چې مذاکرات باید ژر او اسانه وي. همداراز نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر ویلي چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنه کړل سي. د لټولو لوري غوښتنه کړې ده چې مذاکرات ونه ځنډوي. د په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته دا خبرې کړې دي. ټاکل سوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي او هلته به د سوریې د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو ژغیږي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین پر حکومت تور پورې کړی چې د منسک د موافقې په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. لاوروف په چینن د جرمني د کورنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاینمایر کوربه و خبریالانو ته وویل چې د کیف سستي د اوکراین په ختیځ کې د سولې د پلي کولو په لاره کې لوی خنډ دی. د منسک موافقه د 2015 کال په فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. له هغه راهیسې د حکومت د ځواکونو او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې کموالی راغلی دی، خو خال نښتې بیا هم دوام کوي. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. نن به د هیواد په اکثرا لویو ښارونو کې آسمان به وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 13. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 24. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 45 او ټیټه منفي 1. پکتیا کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15.
دا ازادي رادیو خبری سات ته غوږی دوستانو یو ور بیا مو هرکلی کوو. تر اوسه پورې چې کوم خبرونه او مطالب خپاره شوي دي کولی شئ زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې هم وګورئ یا وایورئ. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د جی و پلس په کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ شوی و ویلي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. دا ولسمشر غنی په څرګندونو سربیره به په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ د کرکټ د رواني سیالۍ حال درکړو. د افغانستان څخه به په رپورټونو کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د هلمند والي وایي د لښکرګاه پخوانی ښاروالي یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله من نه بریښي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې بلجیم د پرونیو حملو په خاطر درې ورځې ماتم اعلان کړی او د هغو تر روسانو نومونه اعلان کړي چې پرون یې د برکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. او په امریکا کې د ایراني الاصله ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې انعکاس کړی چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستو هغه تور دی چې وخت د ترکیې مشان پکې راګیر و. زموږ ازادي راډیو نه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. نوموړي نن په کابل کې د جی و پلس یا و باندې هیوادونو پرانیست کونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ. ویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. قاسم سولمل پر دې موضوع له کابل رپورټ راکوي.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنې غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلې هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لرې خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغو هیوادونو استازي په خپله دورلسنۍ ناسه کې د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بېلابېلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفاله مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلې هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نورو مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اخوا په نوې ډلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ توده سیالي روانه ده. زموږ خبریال یوسف خان زدران دا اوس په ډلی کې دی، د لوبې ننداره کوي، راسره په تماس کې دی. زدران صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. دا ښکاري چې په لومړي سر کې چې د افغانستان د کرکټ لوبې ته څومره هیله مندي وه، دغلته دغه هیله مندي دی وسنګ ده؟
روختیا هم تر تقریبا تر ډیر مهال رئیس په لوبغالی کې آرامتیا وا خدا هم دا اوس یو نوی لوبغالی چې رشید درمان د میدان ته راغی لګي ځان سیټ کو په میدان کې پاتې شو سلوري زه و هلار خو بیا شور شو بیا خلک راځک شو نو هندستان د انګلستان سره د لوبه کې انګلستان ورته لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شو شل اورونو کې دوه لوبغاړو په سوځېدو یو سلو درې څلوېښت منډې هدف افغانستان ته ټاکلی دی نو افغانستان ته په کار یو سلو شلو منډو کې دا هدف پوره کړي په یو سلو شلو بالونو کې البته اوس افغانستان ته په دا مهال کې تر اوسه پورې شل رنزونه جوړ کړي دي شل منډې جوړ کړي دي او درې مهم لوبغاړي سوځېدلې دي په پیل کې شهزاد محمدي چې بل عموم تیز بیټنګ کوي راووته په لومړۍ بالې څلوریزه ووهله خو وروسته یې دوام ورنه شو کړی درېیم بال سره آؤټ شو ورپسې کپتان اصغر ستانکزی ډېر زر آؤټ شو ورپسې بیا ګلبدین نایب چې هغه هم همیشه تیزه لوبه کوي همداسې کوشش وکړو چې شاټ ووهي خو آؤټ شو هغه هم په کیچ آؤټ شو نو درې مهم لوبغاړي آؤټ شوي دي یوویشت منډې کړې دي او همدا اوس مهال نور علي زدران چې بل عموم په پیل کې راوځي او ورسره راشد ارمان چې بل عموم وروستۍ اورونو کې راځي خدای دې مخکې راښکته کړی دی مهم بدلون په لوبغاړي کې چې لیدل کېږي نن دا دی چې تیز بالر دولت زدران په ځای باندې یو بل بیټسمین چې نن ضرورت هم افغانستان بیټنګ ته لري چې باید دا هدف پوره کړي شفیق الله شفاعت ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی نو ډېر زیات لیدونکي راغلي دي د بېلابېلو پوهنتونونو لخوا د افغانستان څخه یو تیاره خلک راغلي دي چې په هغه کې ځینې مشاور وزیران او د ولس جرګې ځینې غړي او ځینې نور دولتي چارواکي دا خلک شامل دي لوبډله هڅوي نو په پیل کې د انګلستان لوبډله هم همداسې وه خپلې منډې خپلې وکټې ډېرې زر د لاسه وکړې خو وروسته یې یو بله شپږیزه ولګېده نو هرې خوا چېغې افغانستان افغانستان زندآباد او خوشحالیانې ډېر زیات بیرغونه خلکو راوړي دي نو ګرمه بازي ده روانه ده
یوسف خان زدران ډیره توقع شهزاد محمدی ته وا او همدارنګ په دې لوبه کې چې ډیره منډه به جوړ کی او د افغانستان د ټیم کپتان تم تما وا د شهزاد محمدی او د کپتان لسوزیدو وروسته نور څوک شته دی چې افغانستان ورته سترګې لري د منډه په جوړولو کې
همداسې دا بل بل مخکې ما اشاره وکړه چې بیټنګ لاین لا موږ لرو ځکه چې شفق نن په لوبډله کې شته محمد نبی ساحل پاتې دی چې هغه بل هم ښه پارټنرشپ کولی شي سمیع الله شینواری شته چې دوی تر اوسه پورې خپله دوه لوبغاړي چې ولاړ دي نسبتا دوه درې اورونه کېږي چې دوی وکټ نه ده ورکړي لا ولاړ دي او اوس هم شپږیزه ولګېدله نو دا هغه څه دي چې لوبه بدلولی شي که یو څو منډې کېږي او لوبغاړی نه اوټېږي مقابل لوبډله باندې حتمن فشار راځي او مخکې نه فشار په انګلستان لوبډلو لوبغاړو باندې وو چې دوی میدان ته راښکته کېدو دا اوس بله څلوریزه تقریبا لګېدله خو فیلډر وو نو لوبه روانه ده وویشت منډې شوي دي تر اوسه پورې شپږ اورونه یعنې تر اوسه افغانستان کمزورې روان دی وکټې ډېرې د لاسه ورکړې دي په کار وو چې په لومړۍ شپږ اورونو کې څلوېښت پنځه څلوېښت منډې جوړې کړې وای خو نه دی توانېدلی که لوبغاړي په میدان کې پاتې کېږي لوبه بدلېدلی شي
ډېره زیاته مننه یوسف خان زدران په را روانو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو دوستانو په هندوستان کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دغلته د کرکټ رواني شل اوریزي سیالۍ ساری چې د افغانستان لوبډلم پکې لوبیږي او وخت په وخت موږ ته رپورټونه راکوي د مهال افغانستان اتویش منډې جوړې کړې دي د درې لوبغاړو په سوځېدو په شپږو اورونو کې په مقابل کې انګلستان یو سلو درې څلوېښت منډې د افغانستان لپاره هدف ټاکلی دی موږ به وخت په وخت بیا هم تاسو ته رسنیږو او د کرکټ د روانو لوبو تازه حال به درسره شریکوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم خپرېږي اوس به مراشو یو بل رپورټ ته وغدا دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لایلاجه ناروغیو د اختبندیانو د خوش کولو پروسه کې باید په بشپړ ډول شفافیت تامین شي. د جمهور ریاست د عدلي او حقوقي چارو مشورتي بورډ بیا وایي چې دا پروسه په پوره شفافیت سره مخ ته تللې. صفي الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي چې باید هڅه وشي څو روغ کسان د سابو علاج او نا علاج بندیانو په نوم له بنده خوشین نشي. د دغه کمیسیون د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وایي د بندیانو ناروغي باید په مسلکي توګه تثبیت شي. نوموړي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پروسه کې باید د قانون له مخې چلند وشي او بشپړ شفافیت په نظر کې ونیول شي.
شفافیت سره د تر سره کې چې واقعا هغه مابوسین چې دوی لا علاج دي هغوی دې وپېژندل شي او د هغو په وړاندې د قانون او د جمهوري ریاست د مقام د حکم سره سم تصمیم ونیول شي چې دنه د فساد نه کار وانخیستل شي چې دا یو بهانه شي دا وسیله وګرځي او هغه خطرناک مجرمینو د خلاصون لپاره زمینه مساعده نشي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ورځ د صاحب العلاج او نا علاج بندیانو د آزادۍ امر وکړ. د افغانستان د جزایي اجراءاتو په قانون کې په 323 ماده کې د صاحب العلاج او نا علاج بندیانو د خوشي کولو خبره په دې مشروط شوی چې په مرګونو ناروغیو اخته بندیان دي د درملنې موده له زندانه بهر تیر کړی. خود سرخی پله یو شمیر بندیان بیا وایي چې په سختو ناروغیو له اخته بندیانو څخه د ازادي په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. دوه بندیانو چې د یو خبره سخت ناروغه هم د ازادي رړو ته د نوم د اخیستلو په شرط ویل چې په زندان کې دننه د سو بندیانو د مړینې شاهدان دي. ګیرم سپینه ده تور زیړي نیولی یم. له ما هم دلته سخت ناروغان او سپینګیري شته دي. هغه بله شپه په شپږم بلاک یو سپینګیری مړ شو. دلته پیسې رانه غواړي. که پیسې ورنه کړو نه مو خوشي کوي.
نور چې په دې سوې دا بل خبره ده چې دلته په دې بلاکو کې هم تاسو نشئ لري چې دا سم دا مرګ په شروع دی او د امري او
دا په اصل کې چې د افغان ولسمشر د امر لمخې د صاحب العلاج بندیانو د ازادۍ د پروسې لپاره یو کمیسیون هم فعالیت کوي او تر اوسه پورې اته بندیان داسې بلل شوي چې ناروغي سخت دي او لړلې څلور تنه په ضمانت د هغوی کورنۍ ته تسلیم شوي. اخو د جمهوریت ریاست د عدلي او قضایي چارو مشورتي بورډ چې د یاد کمیسیون مشري هم مخته وړي وایي په دې پروسه کې په بشپړ توګه شفافیت په پام کې نیول کیږي. دغه بورډ رئیس نصر الله ستانگزی ازادي راډیو ته ویل چې دا بندیان د معزف ډاکټرانو لخوا د امنیتي ارګانونو تر نظر لاندې پیژندل کیږي.
د مورد شفافیت باید کلیان تمام گفتم.
د پروسې د شفافیت په اړه په ډاډ سره ویل شم چې ناروغان په بشپړ شفافیت سره د عامه روغتیا لخوا د معزف شویو ډاکټرانو په واسطه د دریو امنیتي ارګانونو د استازي په حضور کې لیدل کیږي. د عامه روغتیا وزارت رئیسان او موین دا تاییدوي چې بندي صاحب العلاج او نااعلاج ناروغي لري او له هغې وروسته څارنوالي د سترې محکمې له لارې د حبس د ځنډولو پریکړه کوي. دا په داسال کې د چې سباندې یو کال مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د زندانونو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې وروسته په زندانونو کې د ستونزو د هواري د میکانیزم د جوړولو امر وکړ. صفي الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو تر یو بل رپورټ وروسته تاسو ته راځو او د تاسو ټلیفون نه راخلو. تاسو راته د کرکټ د روان یاغه سیالۍ په اړه وایي چې د محل په ډیلی کې د انګلستان او افغانستان د لوبډلو ترمنځ روانه ده. څه نظر لري؟ څومره هیله منې او په اړه یې څه وایي؟ خو مخکې له دې نه چې تاسو ټلیفونونو ته راشو د یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اندونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. د دې وزارت چارواکي وایي د اندونیزیا په بالی ښار کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان حکومت هیات له مشخصو طرحو سره دغه هیواد ته تللی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري او مالی مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت پلاوی د بالی په کانفرنس کې د ګډون لپاره انډونیزیا ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت وی په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې خپل منظم طرح او پلانونه مطرح کړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد وی افغانستان خپل د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو څخه د زیانمن هیواد په توګه غواړي په دې برخه کې د نړیوالو همکاري جلب کړي. خاغلی آزاد د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د انسان د قاچاق شبکو تر تعدیل لاندې دي او د همدې لپاره افغانستان په دغه کانفرنس کې خپل موقف همدارنګه خپل هغه اقدامات چې دوی کړي د واچ وکړي د بین المللي سازمانونو ته حمایت جلبول دا مسایل دي چې افغانستان په دغه کانفرنس کې تعقیبوي.
ټاکل شوی چې دغه کانفرنس د مارچ د میاشتې په 24مه نیټه پیل شي. د بالی پروسه په 2002 کال کې د انډونیزیا او استرالیا په نوښت په دې هدف پیل شو چې دغه پروسی غړي هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې شمیر له 40 اوړي په ګډه د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي. افغانستان په 2003 کال کې د بالی په پروسه کې غړي توپ ترلاسه کړ. که څه هم افغان حکومت د بالی په کانفرنس کې د انساني قاچاق او د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په برخه کې د مشخصو طرحو د وړاندې کېدو خبره کوي، خو سیاسي کارپوهان بیا په دې برخه کې افغان حکومت ناکام بولي. سیاسي کارپوه مسعود فریور وایي تر هغې چې افغان حکومت په کور دننه ځوانانو ته د امنیت ترڅنګ مناسب کاري فرصتونه برابر نه کړي، د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي په هدف هر ډول طرحې به بې نتیجې وي.
ځوانانو ته چې 80% زمونږ وګړي ځوانان دي، دوی لپاره د کار زمينه برابرې کړي او دوی ته خدمات راکړي. دا توانایي او ظرفیت مونږ په دغه دولت کې نه ګورو. ځوان نسل کار غوالي، دوی غوالي، حالات دوی په ذوق یا مایل مطابق نه وي، بیا مجبور دي چې افغانستان پرېږدي او د قاچاقبرانو سره ځان یو کی او دوی ته خپل ټول اجتماعي قاچاقبرانو ورکی او د افغانستان
او تختی. د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې د کاري فرصتونو درامینځته کېدو په برخه کې ګڼشمنی کړي، خو انتقاد کوي چې تر دې دمه یې په عملي توګه کوم ګام نه دی پورته کړی. دغه کمیسون غړي حاجي محمد عمر ننګیالي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوانان له ډېر مجبوریته د ښه ژوند په هیله بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو که په کور دننه دوی ته د ښه ژوند او کار امید پیدا شي، هیڅ افغان به له خپل هیواد څخه وتو ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
دوستانو، په ډیلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده. لکه مخکې مو چویل، انګلستان 133 منډې افغانستان ته هدف ټاکلی. افغانستان تر اوسه پورې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځیدو په څه باندې اتو اورونو کې 30 منډې جوړې کړې دي. دا مهال محمد نبی او نورعلي زدران په بیټنګ کې له یو بل سره ملګرتیا کوي او راشد خان چې مخکې بیټنګ کوو آوټ شو. اوس به له تاسو نه واورو چې تاسو په دې اړه سوي او اوریدونکي د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو غږ خبرېږي. مهرباني.
مننه کوم. زما افغان لوبډل ته دغه پیشنهاد دی چې باید دوی په لوبه کې ډېر احتیاط وکړي، ځکه هدف دومره ډېر نه دی، دومره لوړ هدف نه دی، باید دوی ډېر احتیاط ولوبېږي. او د لوبې لوبډل مشر ته مې راوړاندیز دی چې تاسو باید داسې پیشنهاد وباسئ چې هغه کولی شي چې د افغان لوبډل لپاره یو څه وکړي. او په دې کې زموږ افغان لوبډلې ډېره لویه غلطي هم ده، همدا ده چې
نو اوس خو شهزاد محمدی او ځینې نور کسان چې ورته ډېره تمه وه آوټ شول. تاسو فکر کوئ چې چا نه تمه لرئ چې هغه راشي نو دا لوبه به وګټلی شي؟
مونږ خو فلم خو تمه همدا افغان لوبډلې پخوانی کپتان محمد نبی صاحب ته زموږ ډېره تمه ده، او همدارنګه سمیع الله شینواری به د افغان لوبډلې لپاره یو څه وکړي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو ته هم ورسو د امر اخلونو بیا خبرونو وخت پوره کیږي. مهرباني څوک ول کوم ځای خبرې کوي؟
بله السلام علیکم. اجمل انسو.
وعلیکم السلام. ستړی مو خبرونه ته مهرباني.
بله تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته پښتون یم. زما نظر په دې باره کې دا دی دغه کوم ادب شی ورته ټاکل شوی دی نور ولوغاړو ته انشاءالله تعالی دا خو د شی خاص ډېر ادب هم نه دی. او که چیرې افغانستان په دې لوبه کې انګلستان ته شکست ورکړي واقعاً یو سوپر طاقت ته شکست ورکړي او که چیرې شکست هم وخوري نو د بایللو سره ګټل هم شته د ګټلو سره بایلل هم شته. زموږ د ما د هېوادوالو څخه دا هیله ده هغه افغانان چې مخکې به
دوستانو ډېره زیاته مننه ډیر زیاته مننه د موږ د خبرونو وخت پوره شو. د تاسو خبرې خوږی دي خو متاسفانه مونږه څلور نیمو بجو ته ورسیدلو. دوستانو نه مننه کو په ځانګړې توګه له ښاغلي پښتون نه بخنه غواړو چې د خبرې په بشپړه توګه خبرې نه کړلې شوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. دا به درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی در واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په انډونیزیا کې د انساني قاچاق په اړه جوړیدونکي کانفرانس کې به خپلې غوښتنې مطرح کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړې ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر وایي د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی. په ولسي جرګه کې د بدخشان یو شمېر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شویدو یا برف کوچ له امله درې تنه وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. په هندوستان کې د افغانستان او انګلستان ملي لوبډالو ترمنځ د کرکټ په شل اووریزه لوبه کې انګلستان افغانستان ته د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 133 هدف ټاکلی دی. بلجیم په بروکسل کې له بمې بریدونو وروسته د درو ورځو لپاره ماتم اعلان کړ. نن د بلجیم رسنیو د دوو ځانمرګو بریدګرو چې پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه نومونه خپاره کړل. د درېیم کس په اړه اوس هم پلټنې روانې دي. د سوریې فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولې دي. روسیه پر ترکیه د کردانو د ځپلو تور پورې کوي. روسیه په جنیف کې د سوریې د سولې د خبرو په ټولو لوریو ژغ کړی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږدوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر حکومت تور پورې کړی چې د منسک د موافقې په پلي کولو کې پاتې راغلی دی.
دوستانو د هندوستان څخه د کرکټ د لوبې له ډګره تازه خبر دا ده چې نورالی زدران چې له ډېره وخته یې لوبغاړو سره ملتیا کوله آوټ شو. پر ځای سمیع الله شینواری دا مهال له محمد نبی سره ملتیا کوي. افغانستان 240 منډې جوړې کړې څه باندې 9 اوورونو کې. اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو او له هغوی به نور تازه خبرونه واورو. البته د سپورت په اړه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شلاوره نړیوال جام سیالۍ په دوهم دور کې نن د افغانستان او انګلستان د لوبې ټاس انګلستان وګټه. په لوبه کې لومړی انګلستان بیټنګ پیل کړ او په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان ټیم ته 133 منډو هدف وټاکه. د افغانستان او انګلستان دغه سیالۍ د هند په دهلی کې روانې دي. د لوبې په دوهم دور کې د افغانستان ټیم په نهم اور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 133 منډې جوړې کړې دي. لوبوس هم روانه ده. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپلې دوه لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف به د افغانستان د فوټبال ټیم سبا د جاپان له ټیم سره سیالي وکړي. د فوټبال د فدراسیون وایان علي کاظمي آزاد ریډیو ته ویل چې لوبه به سبا د افغانستان پر وخت د ماسپښین په 3 بجو پیل شي. ښاغلی کاظمي وایي چې افغان لوبغاړي د سیالي په هدف جاپان ته رسیدلي دي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال ټیم دغو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د قطر په مرکز دوحه کې د 15 ورځو لپاره تمرینی لوبې کړې دي. او د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاسته په سیالي کې نن کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو آزاد جوړی ویل چې د ځغاسته دغه سیالي د انجنونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې نن جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام ترلاسه کړي. ښاغلی نیرو وایي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د المپیک په سیالۍ کې چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. د خبرونو پای
دوستانو په ډیلی کې د کرکټ د روان سیالۍ نه تازه معلومات دا دي چې افغانستان 45 منډې جوړې کړې دي په لسو اورونو کې. د مهال سمیع الله شینواری او محمد نبی په بیټنګ کې له یو بل سره ملګرتیا کوي. افغانستان په 95 بالونو کې 98 منډو ته اړتیا لري. اوس هم راځو د نورو ریپورټونو خواته. په راتلونکي برخه کې به واورئ چې د هلمند والي وایي د لشکرګاه پوخانی ښاروالۍ څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیلمن نه بریښي. د بلجیم د پرونی حملو په خاطر درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی او هغه تروریستانو نومونه هم د هیواد اعلان کړي چې پرونی په بروکسل کې په هوایي ډګر کې ځانونه ولوسول. دا او نور ریپورټونه راخلو. اوس په هلمند ته ولاړ شو. د هلمند والي وایي د لخکرګاه پوخانی ښاروالۍ څارنوالۍ ته معرفي کړې. پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د مځکو د غصب او د مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور پورې شوی. په دې اړه نور ریپورټ له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورټ کې اورو.
د هلمند والي میرزا خان ریمی وایي د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فضل صفای پر هغه د یو شمیر لګول سو ترون لامل څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. رحیمي چې وی غونډې ته خبرې کولې ول پر ښاروال د دندې څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مځکو د غیر عادلانه ویش تور دی. د ول د ښاروال په وړاندې د اسناد او راټولو سو ثبوتونو په برخه کې ډېر مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د ښاروالۍ اړوند مځکو پر سر دا وی درلودې. والی ول د ښاروال ترڅنګ د ښوونې او روزنې د ریاست یو شمېر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخواني ښاروال فضل صافي د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه، خو د لشکرګاه په ښاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخواني ښاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د ښار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استیناف څارنوال څارنمل فضل سلطان صافي وایي دوسیه ورته رسېدلې ده او د ښاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګاه پخوانی ښاروال څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
په اداراتو کې پسرات شته او ځنې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځنې موضوعات لري. انشاءالله دا وو پیسې کې هم تاسو سره ځنې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعات سره پسرات شته په ټولو اداراتو کې شته، یوازې په ښاروالۍ کې نشته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپل وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځنې کارمندان هم څارنوالۍ ته معرفي کړي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صافي وویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلی ځلې چټکې کړي دي. فضل سلطان صافي وویل یوازې په ښاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلی ځلې چټکې کړي دي. د هلمند اوسیدونکي هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکیل دي.
کدا چې سي او هغه خلک چې هغه واقعا فساد کړی وي لوړپړي چارواکي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پر مخ ولاړ شي.
درګزش
بیشتر مقامی که در هم منصب کار کرده و هر نوع فسادی که انجام داده او تعقیب نشده و مثلا عالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن. من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه را ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت په داسې حال کې د فساد په ضد د خپلو چټکو الوزلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پراني ده. د لشکرګاه پخوانی ښاروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو چې ویل کېږي د نوي ښاروال تر ګمارل کېدو وروسته د ښاروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو، په ډیلی کې یولسم ور روان دی، بلکې د یولس اورونه یو څا وخت دي. سمیع الله شینوار او محمد نبی یو بل سره په بیټینګ کې همکاري کوي. افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځیدو باندې شپږ پنځوس منډې جوړې کړې دي. پنځوس توپونه لري چې باید واتیا منډې پکې جوړې کړي څو هدف ته ورسیږي. انګلستان د افغانستان لپاره یو سلو دوه څلوېښت منډې هدف ټاکلی دی. اوس هم بیرته کابل ته ستنېږو، بلکې د نورستان د دواب ولسوالۍ ته ځو. دغلته ویل کېږي چې د غربي نورستان دواب ولسوالۍ یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. یا د ولسوالۍ په تللې لاره کې یوه امنیتي پوسټ هم وسلوالو مخالفینو د پنځو پولیسو سره نیولې. روحلان انوري راسره د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب، د دواب ولسوالۍ محاصره اوس هم روانه ده؟
بله انصاب، در محاصره د پرون شروع شوې ده، نن هم شته دی، روانه ده. هلته پولیس او وسلوال طالبان په یو بل باندې ډزې کړي روان دي، او تر اوسه پورې څو ځلې د دفاع وزارت هلیکاپټرې تللي دي، لوړو څوکو باندې بمباردمان کړی دی. خو مشکل دا دی، د معلوماتو د ترلاسه کولو ټول هغه کوم وسایل چې دي، مثلا تلیفون دی، تلیفون دستګاه هلته بنده کړې ده طالبانو خلکو، او همدارنګه د موټرو تګ راتګ بند دی، لاره کې مینونه دي. نو مشکلات دغه دي، خلک وایي چې کوم نږدې ولسوالۍ چې هغې سره نورګرام د ګاونډ کې پرته ده، د هغې اوسېدونکي وایي چې تیاریزي بمبار کوي، بېرته راوځي. خو تر اوسه پورې هلته د ملکي تلفاتو یا طالبانو یا د دولتي سرتیرو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي چې هلته پولیس مقاومت کوي، او د وسلوال طالبانو بریدونه په شا تمبولي دي، هغو ته یې مرګ شوب راړولی، خو هغه ته هم دا معلومات نشته دی. هغه دا هم وایي چې یوازې د مخابرې د لارې دوی روابط نیسي هلته، او نور داسې څه وسیله نشته چې هلته رابطه ونیول شي. دغلته تقریبا دوه هفتې وړاندې د دې ولسوالۍ امنیت قومندان عنایت الله په د لغمان پالنګار کې د یو کمین په ترڅ کې ووژل شو. خلک وایي دغه کس چې کله وژل شوی، د هغې نه وروسته په دغه ولسوالۍ کې حالات خراب شوي دي. طالبان راکول شوي دي درې ولسوالیو نه، د دواب، نورګرام او خپله د منډور ولسوالۍ نه راکول شوي دي، او په ولسوالۍ باندې بریدونه پیل کړي دي.
ډېره زیاته مننه کوو. روحلان وری و چې د نورستان د دواب ولسوالۍ د محاصرې په اړه د چارواکو او ځایي خلکو د څرګندونو په استناد را سره معلومات شریکول. اوس به هم لاړ شو پکتیا ته. په پکتیا کې د څمکنیو ولسوالۍ په سلګونو خلکو دغلته د سړک د جوړولو په کار کې د ځنډ له کبله مظاهره کړې. دا چې رښتیا څه دي، داود تپان را سره په تماس کې دی. تپان صاحب، د نننۍ مظاهرې په اړه راته ووایي، د مظاهره چیانو غوښتنې څه وي او مظاهره یې چیرته کړې وه؟
مننه انسب زخ پلتم کنه ولسوالی ته سهار ورغلی ما د دوی مظاهره سي نګدې 9 بجې پیل سو تر 11 بجې پورې دوام کړی اوس دی ولسوالی چارواکي راغله او دوی ته ویلې ډاډي ورک سي مظاهره دوی ودرای دوی مظاهره وزندول په شرطونو باندې مظاهره ته سلګونه کسان راغلي سپدې کې د جانخیل ولسوالی او د تکمنې ولسوالی اوسیدونکو شامل د دوی غوښتنه دا وسې د جانخیل او تکمنې ترمن غزیدلې لوی سړک چې نږدې 40 کیلومتر کېږي دا باید په پاخه او اساسي ډول ورته جوړ شي. دوی د مظاهره چانه یو غوښتنه دا وسیله تیرو 14 کلونو حکومت ورسره ژمنې کوي که مرکزي ده که ولایتي اداره ده دوی سره ژمنې کېږي خو د دې سړک د جوړېدو خو دا سړک نه جوړېږي. دوی وایي د دې سړک د پراختیا لپاره د دوی کورونه وران شوي دي حکومت یې کورونه اجرې ور ورانې کړي دي خو ورته جوړ سړک یې نه دی جوړ کړی او دوی له ستونزو سره مخ کړي. انځر دوی یو دا خبره هم کوله چې په کابل کې کوم وکیلان یا سیاسیون سي دي دوی په سر معاملې کوي دې خبرې ته ډېره اشاره کوله چې هغه به دوی په خپل سیمه کې هېڅ کلم نه انتخاباتو ته پرېږدي او نه به دوی وغواړي او د خپلې رایې د باطلېدو غوښتنه یې کوله.
ډېره زیاته مننه کوو داود تپانو چې د څمکنیو د ولسوالۍ د نننۍ مظاهرې حال راکوو. دغلته خلک وایي چې د سړک د جوړولو لپاره یې کورونه او مځکې له منځه وړل شوي خو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په نوي ډیلي کې د کرکټ د روانې سیالۍ تازه حال دا دی چې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځیدو سره په سباندې 12 اورونو کې 4 شپېته منډې جوړې کړې دي. د محل محمد نبی آوټ شو او بل لوبغاړي ته منتظر دي خلک چې راشي څو له سمیع الله شینواري سره ملتیا وکړي. محمد نبی وتوانېد چې 12 منډې جوړې کړي. افغانستان په درې څلوېښت توپونو کې د محل 9 منډو ته اړتیا لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون رئیس وایي د سولې بهیر ته ډېر هیله من نه دی. عبدالله بارکزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
که څه هم د سولې د څلور اړخیزو غونډو ګډونوال له هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې برابرولو لپاره هڅې کوي خو د ولسی جرګې ځینې غړي د سولې لروان بهیر نه هیلي ښکاري. د ولسی جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په ګډون د سولې په پروسه کې ښکېل ځینې هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي.
دنیا وال نه غواړي چې په افغانستان کې سول حراسي خصوصا دا پیلي پروسه چې روانه ده ابدن زه دې ته خوشبین نه یم. دا بیخي د وخت وژل او وخت کشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي. هیڅ نتیجه دا نه وکړي. اما د حزب اسلامي په باب چې حزب اسلامي فکر کوم چې په صداقت دې تاثیر دي چې هغه خبرې وکړي د افغانانو سره او د خپل خلکو سره یو ځای شي چې زه دې ته هرکلی وایم.
د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضریږي خو د نږدې یوې میاشتې په تېرېدو دا کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیلمن ښکاري او وایي چې د سولې راتګ ډېر وخته اړتیا لري. ښاغلي صابر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د افغانستان سوله پیچلې ده خو بیا یې هم د راتګ امکان شته.
سولې چې کوم حرکت پیل شوی ده دا ساده حرکت نه ده او په دې باندې موږ تاسې باید فکر وکړو او هغه امکانات خپل امکانات هم وسنجو خپل مجبوریتونه هم وسنجو او د نړیوالو او هغه خلک چې وس د موږ په سولې کې داخل خلک دي هغه دلچسپي او هغه مهموالی اهمیت هم باید وسنجو. موږ کولای شو چې د سولې خبرو ته یو څه توقع ولرو.
که څه هم تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه څه نه دی ویلي خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله لري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلجیم رسنیو ویلي هغه دریم نیول شوی کس چې ویل کېدل د پولیسو تر تعقیب لاندې نجم الشهراوی بوي د دوی مطلوب کس نه دی. وړاندې د بلجیم رسنیو ویلي و چې نجم الشهراوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د بروکسل په یوه سیمه کې نیول شوی. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
بلجیمی رسنیو هغه راپورونه نوی کړي چې وایي د پولیسو تر تعقیب لاندې کس نجم الشهراوی په پلازمینه بروکسل کې نیول سوی دی. دغو رسنیو په خپلو تازه راپورونو کې ویلي چې دریم نیول سوی کس نجم الشهراوی نه دی. نجم الشهراوی له وړاندې د پاریس په بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. د هغه د ډي ان ای نښې تقریبا په ټولو هغو کمربندونو کې موندل سوي چې د پاریس په بریدونو کې کارول سوي وو. تر دې وړاندې د بلجیم رسنیو نن په بروکسل کې د پرنیو پیښو دوه میلین ځانمرګ برید کوونکي او ورونه بللي چې یوې خالد او بل ابراهیم البکراوي نومېدل. دغو دواړو ورونو جنایي دوسیه درلودې خو وړاندې یې له اسلام پالو توندلارو سره د تړاو په اړه څه نه وویل سوي. د راپورونو له مخې د دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارټمن کرایه کړی و. په دې سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېره اونۍ یو سوال کس وژلی و. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بمې چاودنو وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان سوی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یوه تمځای کې په درېو چاودنو کې لږ تر لږه 34 کسان وژل سوي او 200 ډېر ټپیان دي. دغه بریدونه 4 ورځې وروسته لاغه کیږي چې د پاریس د حملو یو اصلي تورن صلاح عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
دوستانو زمغغله آزادی رادیو ناوړې وس مخکې لدینې چې د بلجیم د ورستیو بریدونو پاړه پاړه پاکي د میشتو سو افغانانو نظرونه در سره شریکو. یو بل ریپورت راخلو او غو ریپورت دا د چ په امریکا کې د ایرانی الاصل ترک رضا زراب نیول کېدو داسې مهال په ترکیه کې نه کاس کړی چې پر دغه د سرو زرو سوداګر د فساد او رشوت اخیستلو هغه تور دی چې وخت ترکیه مشان په کې راښکیل و. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروړي.
امریکا پر رضا زراب تور لګولی چې د ایران له حکومت او سوداګرو سره یې د اقتصادي بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. له دې سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په پرله پسې ډول یې ټینګار کړی چې د ده او کړۍ په وړاندې یې د 2013 کال د فساد لګول سوي تورونه د یوې کودتا د هڅې پرته بل څه نه دي ټکان خوړلی دی. زراب چې د ترکیه او ایران دواړو تابعیت لري په 2013 کال کې هم د اردوغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو او نورو ډالیو په ورکو ولو تورن او نیول سوی وو. ویل کېږي د غوښتل هغه وزیران له ایران سره د سرو زرو د سوداګرۍ په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په 2013 کال کې د زراب له نیول کېدو سره اردوغان زرګونه دولتي کارکوونکي پولیس افسران او څارنوالان له دندو ګوښه کړه، ډېری یې زنداني کړه او یو شمېر یې اړیستل چې له هغه هېواده ووځي. زراب هم د امریکا لخوا د جرم تورونه چې د مارچ پر 1 ورباندې لګول سوي او هم د 2013 کال په ترکیه کې د نوموړي د سوداګرۍ د مشروعیت په اړه تورونه نه مني. د ده او د اردوغان د حکومتي چارواکو په وړاندې ټول تورونه په تدریج سره له پامه وغورځېدل. د امریکا لخوا په لګول سوي تورونو کې دا هم راغلي چې زراب او د هغه شریکانو په ترکیې او عربي متحده اماراتو کې یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې تنظیمولې او په دې ډول یې د امریکا متحده ایالات غولولې دي. په هغو کمپنیو کې چې له دې لارې یې ګټې ترلاسه کولې، د بانک ملت په نوم د ایران یو دولتي بانک، د ایران د تیلو ملي شرکت او هم د نفت ایران شرکت شامل دي. زراب په 2014 کال کې د ترکیې د یوه حکومت پلوي تلویزیون سره په مرکه کې اټکل کړی و چې د سرو زرو له لارې یې ایران ته د 12 میلیارد ډالر په انتقال کې مرسته کړې ده. اردوغان وروسته د زراب دفاع کړې او هغه یې یو داسې بشرپالونکی بللی و چې د سوداګرۍ له لارې یې له هغه هېواد سره همکاري کړې ده. زراب او کورنۍ چې د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللې وه د هغه هېواد په میامی کې ونیول سوه. دا اعلان داسې مهال سوی چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر یوه اونۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د نوموړي تر نیول کېدو وروسته د ترکیې د هاک بانک په اسهامو کې څه باندې 8% ټیټوالی راغلی دی. زراب په ایران کې زېږېدلی او په ترکیې کې لوی سوی دی. د په استنبول کې د 2.5 میلیونه ډالر په ارزښت یوه کور کې له خپلې مېرمنې ایبرو ګوندس سره چې د ترکیه یو مشهور پاپ ستوري ده ژوند کوه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
خیلی شنواره پا بلجیم که میشت افغان ده. نموله وی سهر محل بروکسل تا نگدی پا ورگاڑی که کارت روانو چه لبریدونو خبر شو. نموله وی لومرانه چیز چه زهن تا ورقل لحقایی دا خپلو ماشمانو دا خوندیتو بندیخنوا چه پا همدی وقت که خونزی تتلل. قیس شنواری ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم سهار چې دغه پېښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومان په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خه دوی تبعیض نه شي درسره کولی، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عامه اصطلاح باندې تر خولې وتلی غاه کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي هغو دپاره ډېرې زیاتې منفي دي.
ښاغلی تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسه او برتانیه کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولی شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بیلابیلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسیږي د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري، خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشنفکره خلک دي، تعلیمونه یې کړي، په خبره پوهېږي، نو تاثیر خو به حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترېنه ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي، خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نوم یې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې یې ښه نظر نه لري.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو په ډیلی کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ په روانه سیالۍ کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره درې اتیا منډې جوړې کړې په 15 اورونو کې. دا مهال افغانستان په دیرشو توپونو کې د شپېتو منډو جوړولو ته اړتیا لري. سمیع الله شینواری او نجیب الله زدران له یو بل سره په بیټنګ کې د مهال همکاري کوي. له تاسو نه به واورو چې تاسو د کرکټ د دې لوبې په اړه څه نظر لرئ. یوازې یو ټلیفون راخستلی شو که اوریدونکي کولی شي خپل نظر را سره شریک کی په نوې ډلې کې د کرکټ د روانو سیالیو په اړه. متاسفانه چې د ما تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی لکه چې په تماس کې لرو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او خپلې خبرې مو را لنډې کړئ راته.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مهرباني خدای دا ورور چې د افغانستان لوبغاړي خو ډېر تکړه دي، خو دوی ته دغه لسې چانس دی خو دغه ډېر څه توپو کې دی خپل
سټوډیو کې یې مخه او لایف خپرونه ده. سیده بېرته زنګ وهم درته.
ډیر زیاته ولسمشر اشرف غنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستون ز سره مخامخ شي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس د سولې روان بهیر ته هیله من نه بریښي. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په لاعلاجه ناروغیو د اخته بندیانو په خوشکېدو کې باید شفافیت تامین شي.